محترم اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. زه صفی الله ستنګزم دا وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري خبرونه در رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته خبر کوم. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو ډلې په یو سرخلاص لیک کې افغان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوې لوبه ختم کړي. چین د ایغور بلتون پالو پر ضد د افغان حکومت د مبارزې ستاینه کړي. دا نور مهم مطالب تر مهمو خبرونو وروسته چې ملالۍ بشیر تر اوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټون له افغان حکومت غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په نوم د دوی په وینا پیل سوې لوبه ختم کړي. د هلمند چارواکي وایي ډېر ژر به هغه سیمې بېرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلې دي. او کرملین وایي په سوریه کې په ویشتل سوي روسي هلیکوپتر کې سپاره ټول 15 کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. خبرونه له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په نوم د دوی په وینا پیل سوي لوبه ختم کړي. د فیفا، ټیفا او اکسن شبکې مسؤلینو په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې ملي شورا او افغان حکومت په ګډه په افغانستان کې د انتخاباتو مخه ډپ کړې ده. د اکسن شبکې یو مسؤل حبیب الرحمن ننګ په دې اړه وویل
وراوی کمیټه دې ژر تر ژره خپل کار پیل کړي او په یو شفافه پروسه او د بې پرېتوب او مسلکي اصل سره سم په پام کې نیولو سره د کمیسیونونو نوي غړي باید وټاکل شي او د ټاکنو لپاره چمتووالی سمدستي پیل شي.
تر دې مخکې د نوې کرښې په نوم مدني بنسټ هم ویلي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. خو حکومت ویلي وروسته له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه فرمان ولسي جرګې رد کړ، اوس یې د اساسي قانون د عملي کېدو د څار له کمیسیون سره سلا مشورې پیل کړي دي. د هلمند چارواکي وایي ډېر ژر به هغه سیمې بېرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلې دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له مرکزه تازه دمې سرتیری نادالي ولسوالۍ ته رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د تیرو درو ورځو جګړو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. په نادالي کې جګړو هغه مهال زور واخیست چې حکومت د خانشین تر سقوط وروسته د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو خبر ورکړ. که څه هم په رسمي ډول د څلور افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خانشین او نادالي په دې وروستیو جګړو کې نږدې 40 افغان سرتیري وژل سوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو لخوا نومول سوی یو ولسوال ملا شیر او د دغې ډلې یو نظامي مسؤول محمد حسن د طالبانو په خپلمنځي جګړه کې وژل سوي دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او یو بل طالب نن سهار د دوی د یو ملګري په ډزو کې وژل سوي. نوموړي وویل چې د مصطفی په نوم هغه طالب چې خپل ملګري یې وژلي امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر دفتر وایي خوشحي ماینونه لا هم د هیواد په څلور ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. د دغه دفتر مرستیال محمد اسلم سیاس نن د خوشحي مهماتو د منع کنوانسیون د اجرا کېدو په اړه یوې غونډې ته وویل اړتیا ده تر څو د دغو سیمو د پاکولو لپاره جدي اقدامات وسي. تخار، پکتیا، میدان وردک او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې لا هم پکښې خوشحي ماینونه موجود دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. کرملین وایي په سوریه کې په ویشتل سوي روسي هلیکوپتر کې سپاره ټول 15 کسان وژل سوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن وویل د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي په هلیکوپتر کې سپاره ټول کسان وژل سوي. پیسکوف وویل چې دغه روسان د اتلانو په مرګ مړه سوي ځکه چې دوی د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره د هلیکوپتر مخ بلې خواته واړاوه. ترکیه هغه یو له سرتیری نیولې دي چې مخکې تښتېدلی و. پر دوی تور و چې تیره میاشت یې د ناکامې کودتا د هڅو پر مهال د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیولو پلان درلود. د صدراعظم مرستیال نومان کورتلموس نن ویلي چې دغه ډله په اولنا ښار کې نیول سوې ده. کورتلموس ویلي چې یو سرتیری اوس هم د تیښتې په حال کې دی. د کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور 40 د پوځي واحد نور غړي هم نیول سوي او پوځي محکمې ته به وړاندې کیږي. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت په انقره کې د جرمني شارزافیر د هغې پریکړې په اعتراض کې اظهار کړی چې له مخې یې ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د جرمني په کولون ښار کې د ویډیو له لارې د وینا اجازه ورنکړه سوه. پرون د جرمنی په کولون شار کې زرګونو کسانو د جولای د 15مې د ناکامې کودتا پر ضد لاریون وکړ او له اردوغان سره ملاتړ څرګند کړ. ځایي پولیسو په لومړي سر کې د لاریون تنظیمونکو ته د لوی تلویزیوني پردې ښودلو اجازه ورنه کړه. وروسته ځایي محکمې پریکړه وکړه چې د لاریون پر مهال د لوی پردې تلویزیوني کارېدلی سي، خو یوازې په لاریون کې په فزیکي توګه د حاضرو کسانو د وینا لپاره. دا پریکړه د جرمني د سترې محکمې لخوا تایید شوه. او قرغیز چارواکو د مخالف ګوند خلق پارلمان خوځښت یو بل غړی د حکومت ړنګولو په پلان کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې تویګونبیک د جولای په 10مه نیول سوی دی. اته نور د مخالف ګوند سیاستوالان د مې میاشتې راهیسې نیول سوي چې پکښې د خلق پارلمان ګوند مشر او پخوانی د کرهنې وزیر بیک بولوت تاګاربیکوف، پخوانی قاضي مارات سلطانوف او یو بل سیاستوال چې په مخکنیو ولسمشریزو ټاکنو کې کاندید وو هم شامل دي. چارواکو ویلي چې د خلق پارلمان ګوند مشرانو او فعالانو چې په مې میاشت کې په بشکک کې د لاریون پر مهال د واک ترلاسه کولو پلان جوړ کړی وو. د خبرونو پای.
لا منالی بشیر مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویبپاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د انتخاباتي څارونکو ځینو استازیو په یو سرخلاصي لیک کې له افغان دولت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه باندې خپل دریځ وروسته اعلان کړي.
که موږ اصلاحات غواړو، بله، د مدیریت تغییر یوه برخه ده، اما ټول اصلاحات په دې نسي کېدای چې متاسفانه یو تعداد باندې تاکید کوي.
چین د یوغور بیلتون پالو پر ضد د افغان حکومت د مبارزې ستاینه کړې ده. دا همورې چې افغان چارواکي ویلا هم په څلورو ولایتونو کې خوشې ماینونه موجود دي چې ګڼ شمېر کسانو ته خطر مخ کړی دی.
طابق با بانک معلوماتی ماینپاکی ملی در افغانستان هنوز هم مجموعاً به تعداد 17 ساحه ملوث با بمب‌های خوشه‌ای دیده شده.
نور مهم راپورونه هم در تخبرو. به هم خرغلې رازو لمړي مطلب ته. په افغانستان کې د انتخاباتو د سر بنسټونه په یو سرخلاص لیکي له افغان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوې لوبه ختم کړي. د فیفا، ټیفا، آیوا، اکسینا او نورو بنسټونو مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل ملي شورا او افغان حکومت له دې عمله چې انتخابات په خپله ګټه نه ګڼي د انتخاباتي نظام د اصلاح مخه نیولې. حکومت کې یو شمېر سرچینې بیا وایي د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو برخلیک تر سبا معلومیږي او ډېر کارونه بشپړ شوي. یوسف خان زدران په دې اړه کابل ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دغه هیواد کې د انتخاباتي نظام اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کولو لپاره د افغان دولت په اراده شکل لري. په دې لړ کې د انتخاباتو د څار بنسټونو د دوشنبه پر ورځ تر یو چتر لاندې انتخاباتي کړکېچ ته د حل لار موندلو تر عنوان لاندې ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست او سترې محکمې ته یو سرخلاصي لیک ولیږو. د ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو مسؤل نعیم ایبزاده د خبري غونډې ته وویل چې سیاسون تر ډېره روان حالت په خپله ګټه ګڼي.
وضعیت حاکم منافع اکثریت
روان وضعیت د خلکو اکثر او خلکو په تیر بیا د سیاسيونو ګټه تضمین کړي دي. هر ډول اصلاحات یا د انتخابات تر سره کول هغه کسان په ګټه نه غني چې په قدرت کې دي، نو حکومت نو لسی جرګه او حتی نو ولایتي شوراګانی. د انتخاباتو د تر دي بنسټونو په خپل سر خلاصي لیک کې لیکلي چې حکومت د نور ملي شورا ته مراجعه پرته د ستره محکمې لار د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنين فرمان برخلیک معلوم کړي. د فیفا، ټیفا، ایوا، فټو، اکسین، نای او دیموکراسي د څار موسسه چارواکي وایي چې حکومت د هر اړخیزه اصلاحاتو لپاره کار نه دی کړی او په ځینو برخو ډیر ټینګار د اصلاحاتو مخه ډب کړی ده. د ایوا د رهبری شورا غړی شاه محمود مل
په مجموع کې اصلاحات د انتخاباتي نظام بهبود او د خو انتخاباتو ترسره کېدل چې هغه په داسې پروسې کې د حکومت نه مداخله او د کمیسیون مستقلتوب، مسلکیتوب او بېپریتوب باید تضمین کړی شي. بنام که موږ اصلاحات غواړو، بله، د مدیریت تغییر یوه برخه ده، اما ټول اصلاحات په دې نسي کېدای چې متاسفانه یو تعداد باندې تاکید کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څه کم دوه کلونو رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت هڅې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. په دې لړ کې د افغانستان ولسي جرګې دوه ځله او د ملي شورا ګډې کمیټې یو ځل د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رد کړی او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلي دي. افغان حکومت بیا ویلي چې د انتخاباتو او انتخاباتي نظام اصلاح لپاره بشپړ ژمنتیا لري او د ولسي جرګې لخوا د طرحې رد دا پروسه له ځنډ سره مخ کړې ده. د افغان حکومت ځینې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي د سترې محکمې او پر اساسي قانون د څار کمیټې د حکومت وړاندې شوي طرحې په اړه خپل اقدامات کړي او ډېر ژر به دا موضوع وروستی شي. دې سرچینې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر سبا په دې اړه د حکومت وروستی دریځ سره راټول شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ملي یووالي حکومت د روان لاجمن وضعیت څخه د وتلو لپاره ورسره سلا مشورې نه دي کړي او نه هم په دې اړه په حکومت کې دننه یو دریځ شته. د دې بنسټونو مسؤلین په دې باور دي چې ممکن حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره په دې اړه ځینې کارونه وکړي، خو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې اساسي کارونو ته ترجیح ورکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
چین د اویغور بلتون پالو پر ضد د افغان حکومت د مبارزې ستاینه کړې. چین اویغور بلتون پال هغه افراطي ډله بولي چې د سینکیانګ ایالت جلا کېدل غواړي. د چین دفاع وزیر په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد افغان ځواکونو جګړه ارزښتمنه بللي او د افغانستان د پوځ لوی درسیز ویلي افغانستان به د اویغور بلتون پالو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت وسلوالې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې ځپلې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د چین دفاع وزیر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره په کتنه کې د اویغور بلتون پالو یا د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت له وسلوالو سره د افغان حکومت مبارزه ارزښتمنه بللې او له افغانستان څخه یې مننه کړې ده. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې د چین دفاع وزیر چانګ وان کوان تیر ماښام جنرال قدمشاه شهیم ته وویل د هیله لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه په خپلو کې د همکارۍ بڼه او محتوا پیاوړې کړي او د افغانستان او چین د امنیت په یقیني کولو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د دفاع وزارت رسمي ویبپاڼې د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان ځواکونه به د سرتیرو د روزنې، ګډو پوځي تطبیقاتو او نورو اقداماتو په وسیله له چین سره د ژورې همکارۍ په مرسته د اویغور بلتون پالو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. یادې شوې ویبپاڼې او سینهوا آژانس په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د چین د حکومت مخالف اویغور وسلوال د پاکستان په مدرسو کې له زده کړو وروسته افغانستان ته استول کیږي او اوسمهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال شته. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش آزادۍ راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت ګڼ شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل شوي دي. د ملي اردو ځواکونه په هر ځای کې چې د چین اویغور او په تیره د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت وسلوال راغلي او فعالیت یې پیل کړی، له خپلو ټولو امکاناتو څخه د هغو په وړاندې کار اخیستی. موږ د دوی زیات شمېر په کندوز، فاریاب، بغلان او په جنوبي او ختیځو سیمو کې ځپلي او ګڼ شمېر یې وژل شوي دي. امریکا او ملګرو ملتونو د اویغور وسلوالو ډله چې ځان ته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ وایي د تروریستي ډلو په فهرست کې شامله کړې ده، خو ځینې څارونکي په دې اړه شک لري او وایي چې د چین د حکومت پالیسیو په سینکیانګ ایالت کې ناامنۍ راوستي. چین له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر ناامنیو اندېښنه ښودلې او وایي دا ناامنۍ په اویغور میشتې سینکیانګ ایالت کې د تشدد د پراخېدو باعث کېدای شي، خو تل ټینګار کوي چې نه غواړي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي او ژمنه یې کړې چې د افغانستان له اقتصادي رغونې سره به د پراخې تجارتي همکارۍ له لارې مرسته وکړي. چین له پاکستان او امریکا سره په ګډه د څلور اړخیزو خبرو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کوي. د طالبانو سرچینو تیره اونۍ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د جولای د میاشتې په لومړیو کې د دوی یو پلاوی چین ته تللی و، خو چینایي چارواکو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډله د افغانستان له ګاونډیانو سره ښه اړیکې غواړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو کې اورګ وپانه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو یو بل راپورت چې د خوشی ماینونو د موجودیت په اړه دی. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر مرسیال وایي لا هم خوشی ماینونه د هیواد په څلورو ولایتونو کې موجود دي. محمد اسلام سیاست د خبرو د دوشنبه پر ورځ د خوشی ماینونو د استفادې د بندولو په شپږمه کلیزه کې په کابل کې وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسه یون مکا هم د ماینونو او ناچاودو موادو له امله د مرګ ژوبلو د زیاتیدو په خاطر اندېښنه وښوده او وی ویل د جنگ دوام په صورت کې به افغانستان هیڅکله له ماینونو پاک نشي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
تخار، پکتیا، میدان وردګ او ننګرهار هغه څلور ولایتونه دي چې د افغان چارواکو په خبره لا هم پکې خوشی بمونه موجود دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت د وزیر معاون محمد اسلام سیاست دغه موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د خوشی بمونو د له منځه وړلو لپاره به د هغو هیوادونو له تجربو ګټه واخلي چې له خوشی بمونو متاثره شوي دي.
تعداد ابدا صاحب ملوث په بمهای خوشی
په ولس سیمو کې چې تقریبا 2 کیلومتر مربع ساحه ایتي واکوي په خوشی بمونو ملوث دي او د امنیتي ستونزو له کبله د دغو ساحو د پاکېدو په برخه کې مشکلات موجود دي.
خاغلی سیاس نن په کابل کې د خوشی مهماتو د منې د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل هغه سیمې چې په ماینونو او ناچاودیدونکو توکو ککړې دي باید د پاکولو لپاره دوامداره هڅې وشي. خوشی بمونه چې له لسګونو وړو ماینونو جوړ دي په لومړي ځل ترې په دویمې نړیوالې جګړې کې استفاده وشوه. له دغو بمونو استفاده له کلونو وروسته هم د ملکیانو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ماینونو په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان 80% خاوره له ماینونو پاکه شوې خو لا هم په 22 ولایتونو کې 1560 کلی او د 255 ولسوالیو 22% خاوره د ماینونو له خطر سره مخامخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې مسؤول محمد وکیل وایي هڅه کوي چې د 2023 میلادي کال تر لومړیو افغانستان له ماینونو په بشپړه توګه پاک کړي. خو نوموړی په افغانستان کې وروستۍ وسلوالې شخړې د اندېښنې وړ بولي او د جګړې د دوام په صورت کې د ماین پاکۍ د پلانونو تطبیق ناممکن ګڼي.
په صورت کې جنگ جریان داشته باشد
که جنگ دوام ولري دا طبیعي خبره ده چې جنگ خپل پاتې شونی پرېږدي او بیا په دې صورت کې د دغه هدف ترلاسه کول امکان نه لري.
که څه هم په افغانستان کې د ماین پاکونې په برخه کې بیلابیلې موسسې کار کوي خو لا هم ماینونه له ډېرو هیوادوالو قرباني اخلي. د ماین پاکۍ په برخه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې هر میاشت د ماشومانو په ګډون 110 ملکی وګړي د سړک د غاړې د ماینونو له کبله ژوبلېږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په ځینو سیمو کې سیمه ییز پولیس له ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه استفاده کوي. دوی چې د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل کلونه کېږي چې دا ستونزه روانه ده او د دې سبب شوی چې یو زیات شمېر زده کوونکي له زده کړو محروم شي. بل لور ته د پوهنې وزارت چارواکي وایي له ښوونځیو څخه د سنګر په توګه د استفادې ستونزې څو ځله له امنیت شورا سره شریکې کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو یو شمیر استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې سیمه ییزو پولیسو ته د اجازه نه ورکوي چې له ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه استفاده وکړي. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي حمیدی اکبری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر پولیس شته چې د میدان وردګو ولایت په جنو ولسوالیو کې له ښوونځیو څخه د جګړې د سنگر په توګه ګټه اخلي.
دا سنوي موضوع نه ده. په سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالیو کې غیر مسؤول وسله والی ډلې دي. هغوی له خپل زور او صلاحیت نه په ګټه اخیستنې دې ته نه ګوري چې دا ښوونځي او یا هم کلینیک دی چې اړتیا شي سمدستي هغه ځای اشغالوي او نظامي ځای ترې جوړوي.
له بل لوري د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک وایي چې دوی د ستونزه څو ځلې له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې ده خو د ښاغلي هوتک په خبره تر اوسه مرکزي حکومت د ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې.
موږ دغه موضوع همیشه له چارواکو سره شریکه کړې ده خو ولی متاسفانه سره چې په بعضو مواردو کې زموږ امنیتي ځواکونه خصوصا محلي پولیس له مکتبونو
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د روان کال په پیل کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې شل داسې پیښې ثبت کړي چې له ښوونځیو څخه پوځي استفاده شوې ده. نږدې درې میاشتې وړاندې ګارډن ورځپاڼې د یو ښوونځي په اړه چې د بریتانیا په مرسته په هلمند کې جوړ سوی و یو مطلب خپور کړی چې په هغه کې ویل سوي چې افغان ملي اردو له دوو ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه ګټه اخیستې ده. دا چې رښتیا هم پولیس په ځینو مواردو کې له ښوونځیو څخه د نظامي مرکزونو په توګه ګټه اخلي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي دا موضوع یې د افغانستان له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. ځینې هغه سیمې چې نوي د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راځي او یا هم په هغو سیمو کې چې ناامنۍ هلته زیاتې وي، موږ داسې ځایونه لرو چې ملي امنیتي ځواکونه له ښوونیزو مرکزونو څخه ګټه اخلي. دا ستونزې موږ څو ځله امنیت شورا وړاندې وزارتونو سره شریکې کړې دي، خو دا ستونزه په پراخه کچه نه ده موجوده.
په
ولسي جرګه کې د میدان وردګو استازي حمید اکبري همدارنګه وایي چې له ښوونځیو څخه د پولیسو استفاده د دې سبب شوې چې د دې ولایت یو شمېر زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د ملي بس د شرکت د 200 خاري بسونو د ترمیم چارې روانې دي. دغه وزارت ویان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په خاطر دې شاوخوا 500 ورته بسونه هم ترمیم شوي او اوسمهال په ښار کې د خلکو په خدمت کې دي. دا په دسل کې د چې کابل خاریان د بسونو لکموالي شکایت کوي او وایي د ښار له یوې سیمې څخه بلې ته په تګ راتګ کې ډیر وخت ضایع کیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ملي بس شرکت د غیر فعال او خاري بسونو د ترمیم چارې په چټکۍ سره پر مخ روان دي. د دې وزارت ویان حکمت الله خوانج د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د ملي بس شرکت د شپږ سو غیر فعال بسونو له جملې څخه پر 200 کار روان دي سو ترمیم او د خاریانو خدمت ته آماده شي.
فعلا بیش از 50-60 اراده وسایط بس
اوس مهال 50 سپیته بسونه چې په تیرو کلونو کې غیر فعال د ملي بس پر بودیجه ترمیم شوي او د خاریانو خدمت ته وړاندې شوي دي. همدارنګه ټول بسونه ارزیابي شول چې اوس مهال 200 بسونه ترمیم ته تیار دي او کار پر روان.
د مسلکی کسانو او بودیجې کمواله، تخنیکی عوارض او د بسونو د ساتنې لپاره د ترانسپورت وزارت او د ملي بس د تصدۍ نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د ملي بس شرکت بسونه په لږه موده کې له کاره ولویږي. د ترانسپورت وزارت وایي د هندستان حکومت له افغان حکومت سره د زرو خاري بسونو د مرستې ژمنه کړې او حکومت هڅې تیزې کړې چې هندستان ژر تر ژره د دغه مرستې پروسه بشپړ کړي. دا وزارت دا هم وایي د دې بسونو له را رسېدو سره به په کابل ښار کې د خاري بسونو د کموالي ستونزه کمه شي. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې هندستان، پاکستان، ایټالیا او جاپان له افغان حکومت سره د سباند 3000 خاري بسونو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کابل خاریان له ډېرو کلونو راهیسې د خاري بسونو له کموالي شکایت کوي. د کابل خار یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته وویل
ملي بس چې زمونږ د خپل وطن وطنداران د ډېر فعالیت کوي، یو خو به دا خری ارزانه شي، یو چې دا کاستر چې ډېره بیروباري رسیدګي خپل مسیر ته خلک نشي کولی. د ملي بس سیستم په هر شي زر ته زر چې دغه د ملت د خلکو اصولات په هغه شي نو
کابل خاریا دا هم وایي د خاري بسونو پر زیاتولو سربیره د حکومت اړوند ارګانونو ته پکار ده چې د خار د سړکونو ساتنې، تمځایونو او لواټونو څخه د موانع لرې کولو ته هم تدابیر ونیسي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس به هم ورشو د کابل خاروالۍ او د خطیب شرکت ترمنس د بیلابیلو پروژو د تطبیق په اړه راپور ته. د کابل خاروالۍ وایي په کابل ښار کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره له یو نړیوال شرکت سره یې 4 قراردادونه لاسلیک کړي. د دغه قراردادونه په ارګ کې د ولسمشر غني په حضور کې د کابل خاروالۍ د سرپرست او د خطیب او علمي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. د تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې
د خطیب ولمی او د کابل خاروالۍ ترمنځ په شو هوکړه کې د خاري ترانسپورت د معیاري پلونو او سړکونو جوړونه د سریو سیر او یا د تیز رفتار سیستم جوړول د کابل د سیند د سواحلو پاکاري او رغول د سطحي اوبو مدیریت او په کابل خار کې د دنګ ودانیو د ارزونو برخي شامل دي. د کابل خاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زی دغه پروژو د پلي کېدو قراردادونه د دوشنبه په ورځ د خطیب ولمی له عربي شرکت سره په ارګ کې چې ولسمشر غنی هم حاضر و امضا کړل. خاغلی حبیب زید دغه پروژو په اړه داسې وضاحت ورکړ: احداث
111 کیلومتر سیستم
بسخای سیر سیر شهری د سریو سیر بسونو لپاره د 111 کیلومتر سړک جوړول، د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له 100 کیلومترو د زیاتو واټونو پخول، د زیربناو جوړول، د سطحي اوبو مدیریت، په کابل ښار کې د ټولو سطحي اوبو د ستونزو حل، او په کابل کې د دنګ ودانیو ارزونه، او په ورته وخت کې له دې وروسته چې په کابل کې کومې لوړ پوړي ودانۍ جوړیږي د ارزونې لپاره به یې غوښتنه د خطیبي شرکت استول کیږي. خاغلی حبیب زید دغه پروژو د پلي کېدو د کرنېټي پاړه څونه ویل، خو وایي د ترانسپورتي سیستم په ګډون ځینې پروژې چې مالی لګښتې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي عملی چارې به روان کال پیل شي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي دغه پروژو په بشپړېدو به په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه راکم شي، د تګ راتګ مسیرونه به رالنډ شي، د ټرافیک سیستم به معیاري شي، او شاوخوا 100,000 کسانو ته د کاري زمینې تر څنګ به د هوا پر پاکوالي هم مثبت اغېز وکړي. د قراردادونو په داسې حال کې اسلیکیږي چې د کابل خاریان د هوا د ککړتیا ترڅنګ د دغه خار د ناسم خاري وضعیت څخه شکایت کوي او په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته شروالۍ تنيسي. لدی وړاندې ولسمشر غنی هم د کابل خاري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او خوشمنه کړي واچ د دغه خار د وضعیت د خکېدو لپاره به جدي هڅې وکړي. ولسمشر غنی تیر کال تاکید وکړ چې ځینې پلانونه باید د کابل ولایت د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره په مشورې د خار او ولسوالیو د خکېدو لپاره عملي شي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د روسیې یوه هیلیکوپټره په سوریه کې سقوط کړی، د الوتکه په راکټو شتل شوی او پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. په اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
دا ژغونه له هغه ځای ثبت شوي چې نن پکې د روسیې د پوځ یوه نظامي هیلیکوپټره ولوېده. په دغه الوتکه کې 15 د عملی غړي سپاره وو چې د روسیې د دفاع وزارت په وینا په ادلب کې له بشري مرستو رسولو وروسته د روسیې یوې هوایي اډې ته روانه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن ویل د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي په هلیکوپتر کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. پیسکوف وویل چې دغه روسان د اتلانو په مرګ وژل شوي، ځکه چې دوی د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره د هلیکوپتر مخ بلې خواته اړولی وو. د الجزیره تلویزیون د قطر څانګې خبریال ادهام ابو الحسام نن دغه تلویزیون ته راپور ورکړی چې د هلیکوپتر د لوېدو ځای ته نږدې و. د الوتکې د سقوط مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر اوسه د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا کوم بیان نه دی راغلی چې د هلیکوپتر د سقوط مسؤلیت یې منلی وي. مخکې دفاع وزارت ویلي و چې یوه MI-8 د ترانسپورت هلیکوپتر په ادلب ایالت کې ویشتل شوی، خو په دغه هلیکوپتر کې د 50 سپرو کسانو په اړه معلومات نه و څرګند شوي. د دې الوتکې دوه چلوونکي نظامی افسران او درې د عملی غړي یاد شوي دي. روسي ځواکونو د سوریې د 15 کلنې جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کړی دی.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر وایي مسلمانان او تروریستان جلا دي. پاپ فرانسیس د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د فرانسې په یو کلیسا کې د یو کشش له وژنې وروسته مسلمانانو د فرانسې او ایټالیا په کلیساګانو کې په دې مناسبت په جوړ شوي مراسمو کې ګډون وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې په روین ښار کې پرون هغې کلیسا ته نږدې چې د سه شنبې په ورځ 50 کلن پریست ریورند ژاک امل پکې ووژل شو، یوه ډله مسلمانان راټول شوي وو. د کلیسا مشر وویل چې په دې غونډه کې د مسلمانانو د ګډون له کبله خورا خوشاله شوی دی، او د ښار خلکو هم د هغو مسلمانانو هرکلی وکړ چې له کلیسا بهر یې پر یو بنر لیکلی وو: مینه د ټولو لپاره او کرکه د هیچا لپاره نه. د بیلابیلو ادیانو د پلویانو په ګډون دې ته ورته نورې غونډې پرون د فرانسې په څو نورو سیمو او ګاونډي هیواد ایټالیا کې هم جوړې شوې، خو په اروپا کې پر خلکو د حملو له لړۍ وروسته د مسلمانانو لخوا د خواخوږۍ د څرګندولو په دوام د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس وینا د ډیرو لپاره په زړه پورې وه. پاپ د یکشنبه په ورځ پولانډ ته له سفر وروسته وویل دی اسلام ته د تروریزم دین نه وایي، ځکه دا حقیقت نه لري او د انصاف خبره هم نه ده. پاپ خپل الوتکې ته د پورته کېدو پر مهال د یوې افراطي مسلمان ځوان لخوا د فرانسوي پریست د مرۍ غوڅولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. پاپ د خبریال پوښتنې ته چې دای ولې د تروریزم او د تشدد د نورو ډولونو په اړه د خبرو پر مهال د اسلام نوم نه اخلي په ځواب کې وویل:
Me non piace parlare di violenza islamica.
د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې مې ځکه نه خوښېږي چې زه هر ورځ په ورځپاڼو کې د تشدد خبرونه ګورم، چا په ایټالیا کې خپله ملګرې او چا خپله خواښې وژلې وي او نور مثالونه. نو که د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې وکړم، باید د کاتولیکانو د تشدد په اړه هم یو څه ووایم.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو دغه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل او سهر لیوال سټوډیو ته راغلی څو دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما صفی الله استانکزی. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی میشنوید که نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت خواستند تا به بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی پایان بخشد. در گزارش دیگری داریم که مقام های افغان میگویند ماین های خوشایی هنوز هم در 4 ولایت برای مردم تهدیدند. همچنان خواهید شنید که یک هلیکوپتر روسی امروز در سوریه سقوط داده شده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها: یک زن 19 ساله امروز در ولایت سرپل از سوی طالبان مسلح تیرباران شد. یک مرد دو قماندان طالبان را در بدخشان کشت و خودش با دولت پیوست. و در سقوط یک طیاره روسیه در ادلیب سوریه 5 تن جان دادند. مشروع خبرها: موجودیت ماین‌های خوشه‌ای هنوز هم باشندگان 4 ولایت افغانستان را به مرگ تهدید می‌کند. محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، امروز در نشست تحت نام عملی کردن کانونسیون منع ماین خوشه‌ای گفت که نیاز است تا برای پاکاری این ساحات اقدام جدی شود. به گفته وی، تخار، پکتیا، میدان وردک و ننگرهار از جمله ولایات هستند که ماین خوشه‌ای تا هنوز در آن وجود دارد. جزئیات در ادامه این مجله خبری. یک زن 19 ساله به نام آزاده پیش از ظهر امروز به اتهام فرار از خانه در ولایت سرپل از سوی طالبان مسلح تیرباران شد. بر اساس گزارش ها حادثه در قریه بدستان ولسوالی کوهستانات رخ داده. ذبیح الله امانی مسئول مطبوعاتی ولایت سرپل بر رادیو زودی گفت خانم آزاده چند پیش در نتیجه لتوکوب خانواده شوهرش به شهر سرپل فرار کرد و مدت در خانه امن به سر می برد.
صبح امروز چون این دختر از ولسوالی کوهستانات بود، کوهستانات هم شما در جریان هستید که بیش از 10 ماه میشه که به دست طالبان است، در اینجا برده میشه. اول از طرف برادرش بالاش پیر صورت میگیره، بعدن توسط طالبان تیرباران میشه.
با گفته مسئول مطبوعاتی ولایت سرپل، بانو آزاده دو روز پیش توسط برادرش با ضمانت دوباره به ولسوالی کوهستانات منتقل شده بود. به گفته آقای امانی این زن 6 ماه حمل هم داشت. مقامات بدخشان از کشته شدن ملا شیر ولسوال نامنهاد طالبان برای تگاب این ولایت و محمد حسن یک مسئول نظامی این گروه در جریان درگیری میان خودشان خبر می دهند. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این افراد گروه طالبان از سوی یک همکارشان به نام مصطفی کشته شدند. به گفته فروتن، مصطفی پس از کشتن این قماندانان طالبان همراه با دو محافظش با دولت پیوسته است. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. این هم تحولات منطقه و جهان. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلیب سوریه 5 عمله این طیاره کشته شدند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت بر اساس معلومات که از وزارت دفاعی روسیه به دست آوردند، تمامی سرنشینان هلیکوپتر جان دادند. به گفته پسکوف، عملی این تیاره با قهرمانی هلیکوپتر را به یک محل صحرایی هدایت کردند تا به کسی در زمین تلفات وارد نشود. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود یک هلیکوپتر از نوع می‌8 پس از توزیع کمک‌های بشری در ادلب دوباره به یک پایگاه هوایی روسیه باز می‌گشت که دچار حادثه شد. تا حالا مسئولیت سقوط تیاره روسیه در ادلب سوریه را گروه باوده نگرفته است. ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرد. نومان کورتولموس، معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت این گروه از شهرک اولا در منطقه تفریحی مرمریز بازداشت شدند. به گفته ای وی، یک سرباز دیگر تا هنوز ناپدید است و جستجو برای پیدا کردنش ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه، بیش از 20 تن از اعضای اردوی این کشور به خاطر نقش داشتن در کودتای نافرجام زندانی هستند و با محاکمه روبرو خواهند شد. رجب طیب اردوغان در شب کودتای 15 جولای در تعطیلاتش در مرمریز بود و کودتاچیان بالای هتل وی هجوم آوردند. از آغاز کودتا تا حالا هزاران تن بازداشت، برکنار و یا هم متهم شدند. و در یک تحول دیگر، وزارت خارجه ترکیه شاژدافر سفارت جرمنی در انقره را به خاطر جلوگیری از پخش سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در شهر کلن از طریق ویدیو کنفرانس احضار کرد. هزاران تن دیروز در این شهر جرمنی در حمایت از اردوغان و تقبیه کودتای 15 جولای راه پیمایی کردند. بر اساس گزارش ها، پلیس محلی برگزار کننده های این راه پیمایی را نگذاشت تا یک صفحه بزرگ تلویزیونی را در جریان اعتراض ها نصب کنند. یک محکمه محلی در شهر کلن جرمنی گفت صفحه بزرگ تلویزیونی قابل نصب است، اما تنها در صورتی که سخنرانی افراد حاضر در راه پیمایی را نشر کند. پس این تصمیم از سوی استر محکمه جرمنی تایید شد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز جرمنی را متهم کرد که در مورد آزادی بیان برخورد دوگانه کرده است. این بود خبرها و در ادامه مجله خبری حاضر سحر لیوال با شماست.
سپاس از جاوید نعیمی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت خواستند به بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی پایان بخشد.
هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی.
مقام های افغان میگویند ماین های خوشایی هنوز هم در 4 ولایت مردم را به مرگ تهدید میکند. معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان:
پاکسازی ساحات ملوث با بمب های خوشایی نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
شماری از نماینده های مردم در میدان وردک میگویند در این ولایت از مکاتب حیث پایگاه نظامی استفاده می شود، اما وزارت معارف میگوید این مشکل با شورای امنیت ملی در میان گذاشته شده است.
در بعضی از مناطقی که اونجا ناامنی زیاد است، ما بعضی از جاهایی را داریم که نیروهای ملی امنیتی ما از مراکز تعلیمی استفاده می کنند که بارها با شورای محترم امنیت و وزارت های محترم مربوطه شان شریک.
و میشنوید که رهبر کاتولیکان جهان میگوید مسلمانان و تروریستان از هم جداند. با ما باشید. باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. شما مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت می‌خواهند تا بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد. مسئولین تیفا ایوا، اکسین و برخی نهادهای دیگر امروز در نشست در کابل گفتند که حکومت و شورای ملی به دلیل اینکه انتخابات را به نفعشان نمی‌دانند مانع اصلاح نظام انتخاباتی شدند. در این حال برخی منابع حکومت میگویند که سرنوشت اصلاح نظام انتخاباتی فردا روشن خواهد شد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میدهد.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان بالای رده حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی و
و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شک دارند. این نهادها روز دوشنبه زیر چادر تحت عنوان پیدا کردن راه حل برای جنجال های انتخاباتی یک نامه سرگشاده را به آدرس ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و استر محکمه فرستادند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در این نشست گفت:
وضعیت حاکم منافع اکثریت دستاندرکارا به ویژه سیاسیون تضمین کرده. هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی. و در ضمن ترسی وجود دارد که انتخابات قابل قبول نمیتونه برگزار شود.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در نامه سرگشادهشان نوشتند که حکومت باید سرنوشت فرمان تقنینیش در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را بدون مراجعه به شورای ملی از طریق استر محکمه مشخص کند. مسئولین فیفا، تیفا، آیوا، اکسین و برخی نهادهای دیگر گفتند که حکومت برای اصلاحات همه جانبه کارهای لازم را انجام نداده و در برخی موارد موانع اصلاحات نیست شده است. شاه محمود مل از رهبری شورای آیوا گفت:
پا مجموع که اصلاحات انتخاباتی نظام بهبود او دیخو انتخابات
تفرق. اصلاحات در مجموع برگزاری انتخابات شایسته و بهبود نظام انتخاباتی است که در این چنین پروسه مداخله نکردن حکومت و مستقل مسلکی و بی‌طرف بودن کمیسیون‌ها را تضمین کند. اگر ما اصلاحات می‌خواهیم، تغییر در مدیریت یک بخش آن است، اما تمام اصلاحات در این شدن نمی‌تواند. اما متاسفانه برخی ها روی آن تاکید دارد.
این در حالی است که از حدود دو سال به این سو تلاش‌های حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. دوبار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی رد شد. روز شنبه نهادهای مدنی دیگری نیز تحت نام خط نو ادعا کردند که برخی علاقات مشخص در حکومت و شورای ملی هستند که مانع هر نوع پیشرفت در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی میشوند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی متحد بوده و میافزاید که رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی این روند را به تأخیر انداخته است. برخی منابع حکومتی که نمیخواهند نامشان ذکر شود گفتند که سر محکمه و کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینه طرح پیشنهاد شده از سوی حکومت اقداماتی را انجام داده و به زودی نهایی خواهد شد. این منبع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا فردا سه شنبه موقف حکومت در زمینه روشن خواهد شد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی با آنان مشوره نکرده است و نه هم در داخل حکومت برای رفع آن اراده وجود دارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 2.96 و FM 100.5 مشنوید. معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که ماین‌های خوشه‌ای هنوز هم در 4 ولایت این کشور موجود است. محمد اسلم سیاس این مطلب را امروز در نشست به مناسبت بزرگداشت از 6 سالروز منع مهمات خوشه‌ای در کابل مطرح کرد. دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد نیز از افزایش تلفات ناشی از ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده. میگوید که در صورت ادامه جنگ افغانستان هرگز آری از ماین نخواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تخار، پکتیا، میدان وردک و ننگرهار ولایاتی هستند که به گفته مقامات افغان هنوز هم ماین‌های خوشه‌ای در آن موجود است و مردم را تهدید می‌کند. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان این مسئله را نگران کننده خوانده و گفت که از تجارب کشورهای متاثر از بمب‌های خوشه‌ای برای محو آن استفاده می‌کنند. آقای سیاس روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی منع مهمات خوشه‌ای گفت که برای پاکسازی مناطق مملو از انواع ماین‌ها و مواد منفجر ناشده لازم است تلاش‌های پیگیر صورت گیرد.
طابق با بانک معلوماتی ماین پاکی ملی در افغانستان هنوز هم مجموعاً به تعداد 17 ساحه ملوث با بمب‌های خوشه‌ای یک مساحت 7 کیلومتر مربع را احتوا می‌نماید. در 4 ولایت بمب‌های خوشه‌ای دیده شده. پاکسازی ساحات ملوث با بمب‌های خوشه‌ای نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
بمب‌های خوشه‌ای که متشکل از ده ها بمب کوچکتر است، اولین بار در جنگ جهانی دوم به کار برده شد. به کار بردن این بم حتی با گذشت چند سال پس از جنگ همچنان برای غیر نظامیان یک خطر جدی دانسته می شود. در این حال دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد می گوید که 78% خاک افغانستان از ماین ها پاکسازی شده، اما 22% خاک این کشور که 1576 قریه و 257 ولسوالی در 34 ولایت شامل آن می باشد هنوز هم با تهدید روبرو است. محمد وکیل مسئول این اداره در افغانستان می گوید که اداره ماین پاکی تلاش می کند تا اوائل سال 2023 میلادی افغانستان را به گونه کامل از ماین پاکسازی کند. اما وی درگیری های اخیر در افغانستان را نگران کننده خواندم می گوید تا زمانی که این جنگ ها ادامه داشته باشد تطبیق کامل پلان های ماین پاکی ناممکن خواهد بود.
به صورت که جنگ جریان داشته باشد طبیعتا هر جنگ از خود مهمات به جا می ماند که در اون صورت بعد ساردن این هدف شاید کار ناپذیر باشد.
در حال حاضر شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان مصروف کارند، اما با تلاش هایی که از سوی این مؤسسه انجام شده است هنوز نیز ماین در این کشور قربانی میگیرد. دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد در کابل نیز میگوید که ماهانه حدود 110 فرد ملکی شامل اطفال از ماین های کنار جاده متضرر می شوند و کاهش 70% بودجه مؤسسات ماین پاکی به گفته این اداره سبب شده تا کار ماین پاکی در افغانستان طوری که لازم از به پیش نرود.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چین مبارزه افغانستان علیه گروه جدایی طلب ایغورهای چین را مورد ستایش قرار داده است. وزیر دفاع چین در دیدار با لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان از حمایت کابل در مبارزه علیه جنبش اسلامی ترکستانی شرقی سپاسگزاری کرده است. حکومت چین باور دارد که این گروه در تلاش جدا ساختن منطقه غربی سینکیانگ است. جنرال قدمشاه شاهیم لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان در این دیدار گفته که افغانستان به مبارزه علیه جدایی طلبان ایغور ادامه میدهد. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
وزیر دفاع چین مبارزه حکومت افغانستان علیه گروه جدایی طلب اویغور یا جنبش اسلامی ترکستان شرقی را ارزشمند خوانده است. چنگ وانکوان در دیدار با جنرال قدمشاه شهیم لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان به خاطر مبارزه افغانستان علیه اویغورها سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری سنهوا، وانکوان شام دیروز در ملاقات با جنرال شهیم گفت امیدوار است که نیروهای اردوی دو کشور شکل و محتوای همکاریهایشان را تقویت کنند و سهم بزرگتر را جهت کسب اطمینان در باره امنیت افغانستان و چین ایفا کنند. در صفحه اینترنتی وزارت دفاع چین به نقل از جنرال شهیم گفته شده است افغانستان با تقویت همکاری‌ها با چین در بخش آموزش نیروها، اجرای تمرینات مشترک و دیگر اقدامات حاضر است به مبارزه علیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی ادامه بدهد. در این صفحه اینترنتی و خبرگزاری سنهوا در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد گروه مسلح اویغورهای چین را که خودش را جنبش اسلامی ترکستان شرقی می‌نامد، شامل فهرست گروه‌های تروریستی ساختند. هرچند برخی از تحلیلگران در این مورد شک دارند و می‌گویند که پالیسی‌های چین در سینکیانگ به ناآرامی‌ها کمک کرده است. چین از دیر زمان به این سو به خاطر ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های چین باور دارند که این ناامنی‌ها منجر به گسترش خشونت‌ها در ایالت اویغور نشین سینکیانگ شده می‌تواند. چین همواره تأکید کرده که نمی‌خواهد خلای امنیتی پس از پایان عملیات جنگی مأموریت ناتو به رهبری آمریکا در سال 2014 در افغانستان را پر کند. اما حکومت چین وعده سپرده که نقش تجارتی بزرگ را برای کمک در بخش بازسازی افغانستان ایفا خواهد کرد. چین در چارچوب مذاکرات چهار جانبه به اشتراک افغانستان، پاکستان و آمریکا در مورد تلاش‌های صلح افغانستان کمک می‌کند. منابع طالبان هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند که یک هیئت آنها در اوایل ماه جولای به چین رفته بود. اما مقام‌های چینایی تا حالا این خبر را تایید نکردند. طالبان در یک خبرنامه گفتند که خواهان روابط نیک با همسایه‌های افغانستان هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، برنامه های رادیو آزادی روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام شنیده می شوند. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. شماری از نماینده های مردم میدان وردک در مجلس جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند در برخی موارد پلیس محلی از مکاتب بعث پایگاه نظامی استفاده می کند. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این مشکل که سالها در این ولایت ادامه دارد سبب شده تا بیشتر متعلمین از رفتن به مکاتب محروم شوند. از سوی هم مقام های وزارت معارف افغانستان میگویند که مشکل استفاده نیروهای امنیتی از مکاتب را با شورای امنیت ملی این کشور در میان گذاشتند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید. برخی نماینده های مردم میدان وردک در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت از حکومت می خواهند که نگذارد پلیس محلی از مکاتب این ولایت استفاده نظامی کند. حمیده اکبری نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از پلیس محلی در برخی ولسوالی های این ولایت از مکاتب به حیث پایگاه نظامی استفاده می کنند. خانم اکبری در این باره گفت
این موضوع جدید نیست که در ولایت میدان وردک این موضوع شده. خصوصا ولایت نرخ، سیدآباد، جلیس، بسیار همین ملیشه‌های غیر نظامی که به اصطلاح مسلح شدن یا یک تعداد کسایی هستند که در بعض استاحات به حساب او به قرار از بیرد مکتب است یا مدرسه است یا کلینیک است. موقعی که ضرورت شد میشه اون ساحه را اصلا اشغال میکنه و پایگاه نظامی خود میسازنید.
از توی هم شریف الله هوتک منشی شورای ولایتی میدان وردک میگوید که آنها این مشکل را چندین بار با مقامات حکومتی در میان گذاشتند، اما به گفته وی تا هنوز به این خواستشان رسیدگی نشده است.
ما این مسئله را همیشه با مقامات حکومتی در میان گذاشتیم، اما متاسفانه هنوز هم در برخی از موارد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس محلی از مکاتب باعث پایگاه نظامی استفاده میکنند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در آغاز سال روان هجری شمسی با نشر گزارش گفت که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. حدود 3 ماه قبل روزنامه گاردین نیز درباره مکاتبی که با کمک بریتانیا در هلمند ساخته شده بود مطلبی را به نشر رساند که در آن گفته شده بود نیروهای اردوی ملی از 2 مکتب آن به حیث پایگاه نظامی استفاده کرده است. وزارت امور داخله تا هنوز در مورد استفاده پلیس محلی از شماره مکاتب در ولایت میدان وردک ابراز نظر نکرده است. اما کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف میگوید که این موضوع را با شورای امنیت ملی افغانستان در میان گذاشته است.
در بعضی از مناطقی که نو به دست نیروهای دولتی میفتند و در بعضی از مناطقی که اونجا ناامنی زیاد است، ما بعضی از جاهایی را داریم که نیروهای ملی امنیتی ما از مراکز تعلیمی استفاده میکنند که بارها با شورای محترم امنیت و وزارت‌های محترم مربوطه شان شریک شده، اما این مشکل به شکل وسیعش وجود نداره.
حمیده اکبری نماینده مردم ولایت میدان وردک در ولسی جرگه همچنان میگوید که استفاده پلیس محلی از مکاتب در این ولایت سبب شده تا شماری از متعلمین از ادامه آموزش محروم بمانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیوی آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح فردا ادامه خواهد داشت. مسئولین امنیتی و برخی ساکنان ولایت بلخ از افزایش حضور زورمندان محلی و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت دارند. جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک یا جمع‌آوری سلاح‌های غیر قانونی می گوید که اکثر افراد مسلح غیر مسئول مسئول فیلی در گذشته با احزاب سیاسی و گروه های مجاهدین وابسته بودند. به قول ساکنان بلخ که این زورمندان محلی اکثرا در ولسوالی های چمتال، شلگره و کشندی فعالیت دارند. مجیب الرحمن حبیب زید در این رابطه گزارش می داد.
افزایش افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی در بلخ سبب نگرانی مردم و مقامات امنیتی شده است. جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک یا جمع‌آوری سلاح‌های غیر قانونی می‌گوید که تعداد افراد مسلح غیر مسئول در بلخ و سایر ولایات همجواران رو به افزایش است. این مقام وزارت دفاع افغانستان در زون شمال کشور می‌گوید که اکثرا این افراد مسلح غیر مسئول کسانند که در گذشته با تنظیم‌های جهادی و حزبی بستگی داشته و حالا در نقاط مختلف بلخ دست به فعالیت مسلحانه میزنند. وی در رابطه گفت
کسی که یونیفرم دولتی نداره، شامل نیروهای امنیتی کشور ما نیستند، اونا بدون جواز سلام میکنن گروه مسلح غیر مسئول. در روز پنجشنبه گروه مسلح غیر مسئول شناسایی شده.
و بیشتر در بلخ از دید شما در کدام مناطق اینا حضور دارن؟
منطقه در هر جایی که جنایت میشه در بستر از او یک گروه مسلح غیر مسئول.
از سوی هم باشندگان شهر مزار شریف از زورگویی های زورمندان محلی در مناطقشان شکایت داشته میگویند که افراد مسلح غیر مسئول سبب ایجاد ناامنی در ولسوالی های مختلف بلخ گردیده است. ریحان و نوید دو تن از ساکنان مزار شریف به این باورند.
افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی ها خیلی زیاد شده و یا در پیشان اسلحه غیر قانونی دارن و اینمی باعث شده که امنیت ولسوالی را برهم بزنه و ما مردم خیلی از آزار و اذیت میته و بیخیات تا برد بگیم که بیخی ما را دیگه اسلحه ما را تنگ کرده.
در ولایت بلخ وجود یا حضور افراد مسلح غیر مسئول، افرادی که در گذشته ها شاید کسانی بودند که از نوک تفنگ نان می‌خوردند و امروز هم متاسفانه حضور از یا وجود از یا باعث نگرانی های زیادی برای مردم شده، چون بسیاری از مردم خاطرات خوشی از زمان دوره های حکومتداری از اونها ندارند. هر نوع فعالیت از چون در قالب و چوکات دولت نیست یقینا که غیر قانونی است.
به قول ساکنان مزار شریف که اکثرا زورمندان محلی که به احزاب سیاسی بستگی دارند در گذشته در صفوف مجاهدین فعال بودند و اکنون در ولسوالی های شولگره، کشنده و چمتال ولایت بلخ دست به ناامنی میزنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک هلیکوپتر روسی امروز در سوریه سقوط داده شد. این طیاره هدف یک راکت قرار گرفت و تمامی 5 سرنشین آن کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
این صداها در محل ثبت شده که هلیکوپتر نظامی اردوی روسیه امروز در آنجا سقوط کرد. این طیاره 5 عمله داشت و به گفته وزارت دفاع روسیه پس از توزیع کمک‌های بشری در ادلب دوباره به یک پایگاه هوایی روسیه باز می‌گشت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت بر اساس معلومات که از وزارت دفاع روسیه به دست آوردند، عمله این طیاره با قهرمانی هلیکوپتر را به یک محل صحرایی هدایت کردند تا به کسی در زمین تلفات وارد نشود. ادهام ابو العصام خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از محل رویداد گزارش می‌دهد که تا حالا مسئولیت سقوط این هلیکوپتر را کسی به عهده نگرفته است. تا حالا هیچ گروه از مخالفین رژیم سوریه کدام بیانیه‌ای نداشتند که مسئولیت سقوط هلیکوپتر را پذیرفته باشند. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود یک هلیکوپتر از نوع می-8 در ولایت ادلب سوریه هدف حمله قرار گرفت و سقوط کرد. سرنشینان این طیاره 2 افسر نظامی و 3 عمله پرواز معرفی شدند. نیروهای روسی در جریان جنگ 5 ساله در سوریه همواره طرفدار رئیس جمهور بشار اسد بودند. با آنکه در ولایت ادلب سوریه مخالفین رژیم بشار اسد حضور دارند، اما پیش از این گروه داعش که بخش‌هایی از سوریه را در کنترلش دارد، هشدار داده بود که روسیه و منافع این کشور را هدف قرار می‌دهد. این پیام 9 دقیقه‌ای دیروز از سوی داعش در شبکه اینترنتی یوتیوب نشر شد. پیام ویدیویی داعش در حال پخش می‌شود که قرار است مسکو و واشنگتن برای افزایش همکاری در برابر داعش و شبکه القاعده در سوریه با هم گفتگو کنند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. حالا هم میشنوید که رهبر کاتولیکان جهان میگوید مسلمانان و تروریستان از هم جداند. پاپ فرانسیس گفته است که تروریسم با دین هیچ رابطه‌ای ندارد. حالا شمایون با جزئیات بیشتر.
در نزدیک یک کلیسا در شهر روئن فرانسه که روز سه‌شنبه کشیش ژاک امیل 85 ساله کشته شد، روز یکشنبه یک گروه مسلمانان گرد آمده بودند. مسئول این کلیسا میگوید از اشتراک مسلمانان خرسند است و شهروندان روئن نیز از مسلمانان استقبال میکنند که روی یک لوحه در خارج از کلیسا نوشته بودند: محبت به همه، نفرت در برابر هیچ کس. بعد از حملات اخیر در اروپا و به سلسله ابراز همدردی از جانب مسلمانان، روز یکشنبه گرد همایی های به اشتراک پیروان ادیان مختلف در فرانسه و ایتالیا تدویر یافت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان روز یکشنبه قبل از مسافرت به پولند با اشاره به قتل یک کشیش توسط یک جوان مسلمان در فرانسه گفت: اسلام دین تروریسم نیست، این مسئله حقیقت ندارد و منصفانه هم نیست. رهبر کاتولیکان جهان در پاسخ به این سوال که چرا هنگام صحبت در مورد سایر خشونت‌ها از اسلام نام نمی‌گیرد گفت: صحبت در مورد تشدد اسلام گرایان را به خاطر آن نمی‌پسندم که هر روز در روزنامه‌ها اخبار خشونت‌ها را می‌بینم. کسی در ایتالیا دوستش و یا خوشویش را کشته است و مثال‌های دیگر. اگر در مورد خشونت‌های مسلمانان صحبت کنم، باید در مورد خشونت‌های کاتولیکان هم چیزی بگویم. همه مسلمانان و کاتولیکان مردم خشن نیستند، بلکه مانند سلاد مخلوط در هر مذهب هر نوع مردم وجود دارد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.